السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. زه صفي الله ستانکزیم د نور نعیمي په تخنیکي همکارۍ د ازادي راډیو وروستۍ نیم ساعته پښتو خبري خپرونه وړاندې کوو. په دغه پروګرام کې اوري چې تمه ده نن شپه د امریکا په وخت په 9 بجو د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د افغانستان په اړه ستراتیژي اعلان کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوړپوړي قمندان اعلان کړی متحده ایالات له افغانستان سره دی او ورسره پاتې کیږي. د کونړ په دانګام او نړۍ باندې یو ځل بیا پاکستاني پوځیانو راکټونه ویشتي دي. نور مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه صالح محمد صالح وایي.
د ولسمشر دویم مرستیال وایي د اساسي قانون تعدیل یو اړتیا ده خو وخت ورته مناسب نه دی. د کونړ پر ځینو ولسوالیو راکټونو توغول سوي. امریکا او جنوبي کوریا پوځي تمرینات پیل کړل. سپینه مڼې وایي د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا ملت ته په خپله وینا کې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د واشنگټن د ستراتیژي په اړه نور وضاحت ورکړي. سپینه مڼې په ویلامه کې ویلي ټرمپ به دغه وینا واشنگټن ته نږدې په فورت مایر پوځي اډه کې پر ځای وخت د شپې 9 بجې چې په افغانستان کې د سه شنبې د سهار له 5:30 بجو سره برابرېږي وکړي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس تایید کړی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له پوځي چارواکو سره تر دقیق بحث وروسته د افغانستان په باب پر ستراتیژي موافقه کړې.
In that regard, the president has made a decision.
په دې اړه ولسمشر لکه څنګه چې خپلې ویلي پریکړه کړې ده، هغه غواړي چې په خپله دا خبره امریکایانو ته اعلان کړي، نو تر هغه وخت پورې زه څه نه وایم.
افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو وتل دغه راز د وسلولو طالبانو او نورو سختریزو ډلو د ځپلو لپاره افغانستان ته د نورو سرتیرو استول هغه انتخابونه دي چې د امریکا د رهبرانو لخوا وړاندې سوي. د ولسمشر دوی مرستیال وایي د هېواد د اساسي قانون تعدیل یو اړتیا ده خو وخت ورته مناسب نه دی. سرور دانش نن د افغانستان پر قضایه قوې او اساسي قانون د څار د څېړنو د نتایجو د اعلان په غونډه کې دا خبره وکړه.
هغه وایي موږ نشو کولی په هر حالات او هر وخت کې د هر چا په غوښتنه په ملي وثیقه کې لاسوهنه وکړو او د اساسي قانون ارزښتونو ته بدلون ورکړو. که چیرې په بیا کتنه کې آزاد لاس ولرو هیواد ثبات او تداوم له لاسه ورکوي. هر ورځ د نورو د لاسوهنو موسمي او مقطعي تغییراتو ته لاره هوارېږي چې بیا په هیواد کې یو انارشیزم رامنځته کیږي.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. د جوزجان ولایت امنیتي چارواکي وایي د خماب ولسوالۍ ځینې کلي چې وسلولو طالبانو نیولي و نن ماپښین بیرته د افغان قواو لاسته ورغلل. د جوزجان امنیه قمندان مال وسول رحمت الله ترکستاني ازادي رادیو ته ویل په وسلول مخالفانو پسې د لټون عملیات پیل سوي دي. وسلولو طالبانو سیمه خوشه کړې او له هغه ځایه تښتېدلې دي. د دوی 8 کسان وژل سوي او 4 تنه نور ټپیان سوي دي. وسلولو طالبانو د خپلو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. تر څه ځنډ وروسته تیر شپه یو ور بیا د کونړ پر ځینو ولسوالیو راکټونو توغول سوي. د والي ویان عبدالغني مصمم ازادي ایراډیو ته ویلي چې دغه راکټونه د پاکستان له خاورې توغول سوي.
پینځه د شپې مرمۍ ده په چیرګل او باټاش د نړۍ ولسوالۍ په دغه ساحو کې دي. نور په دانګام ولسوالۍ دي.
چارواکي وایي دغه راکټونه د ځایي اوسیدونکو پر کورونو، باغونو او کروندو لګیدلي. د امریکا متحده ایالاتونو او جنوبي کوریا پوځیانو په داسې حال کې خپل کلنی پوځي تمرینات پیل کړل چې د شمالي کوریا له تهدیدونو او غوسې ډکې څرګندونې ادامه لري. د اول چی فریدم ګارډین په نوم دغه تمرینات نن سهار پیل سوي او لس ورځې به دوام کوي. د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی این نن په سیول کې د کابینې غونډې ته وویل
هیڅ کله دا هڅه نه کیږي چې په دغو کلنیو پوځي تطبیقاتو سره دی د کوریا په ټاپو وزمه کې پوځي کړکی زیات شي. شمالي کوریا باید د امن د ساتلو لپاره زموږ په هڅو کې له مبالغې کار وانخلي او نه د هم له دغو تمرینونو د پلمې په توګه استفاده وکړي او داسې لمسوونکي اقدامات دی نه کوي چې وضعیت نور هم خرابوي.
شاوخوا 1500 امریکایي پوځیان او د جنوبي کوریا 5000 سرتیري په دغو پوځي تمریناتو کې برخه لري. د امریکا متحده ایالاتونو وایي په روسیه کې په خپلو ټولو ډیپلوماټیکو مرکزونو کې د غیر مهاجرتي ویزو اړوند ټول فعالیتونه سر له چهارشنبه ځنډوي. امریکا دغه قدم وروسته له هغې کوي چې روسیه په خپل قلمرو کې د امریکا د ډیپلوماټیکو دفترونو د کارکوونکو د شمیر د کمولو پریکړه وکړه. په روسیه کې د امریکا سفارت دا مسأله نن اعلان کړه او ویل چې په مسکو کې به د غیر مهاجرتي ویزو فعالیتونه سپتمبر له اول بیا پایل سي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیر میاشت دستور ورکړ چې په روسیې کې د امریکا د ډیپلوماټیکو دفترونو د 1200 کارکونکو شمیر 1550 تراکم سي. د دې شمیر زیات کارکونکو روسان دي. بل خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تجربه کار ډیپلوماټ اناتولی انتونوف د امریکا لپاره د روسیې د سفیر په توګه وټاکه. انتونوف د روسیې په بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو کې هم کار کړی دی. د 28 کلن انتونوف د ټاکل کېدو خبره د کرملین ویب سایټ ورکړی دی. چرواکی وایي د سرالیون په پلازمینه او شاوخوا سیمو کې ویجاړوونکو مځکه شوېدو او سیلابونو نږدې 1500 کسان مړه کړي دي. تیره دوشنبه د غره یوه ډډه تر درنو بارانونو وروسته ونړېده. د ریجینت ښارګوټي ځینې برخې لاندې کړې. سره میاشت وایي چې 1500 کسان لا هم لا درک دي او هغه موټر چلوونکي په موندنې پسې عملیات ټولې اروپا ته غځول سوي چې تېره اونۍ یې د هسپانیا په بارسلونا کې 14 کسان ووژل. دا خبره د کاتالونیا سیمې حکومتي چارواکو نن وکړه.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org باندې لوستلای شئ. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې اوري چې تمه ده د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ په د افغانستان په اړه باندې خپله ستراتیژي نن شپه اعلان کړي.
دغه ستراتیژي منطقوي ده، یوازې د افغانستان په باره کې نه دي، یعنې د پاکستان، هندوستان، ایران او په منطقه په باره کې یو دید نظر لري.
په بل موضوع کې اوري چې تمه ده د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانشوي په اساسي قانون کې تعدیل د اوس لپاره د افغانستان ثبات ته ضربه رسوي.
بازنگری یا تعدیل با این که خود یک ضرورت است و باید مطابق با نیازهای زمان انجام شود، اما در اساس با اصل وضع قانون اساسی در تضاد و در تناقض است.
کنر په دانګام او نړۍ ولسوالیو سلګونه راکټې راغلې دي.
بیگا په دانګام ولسوالۍ کې په کمر زول برول کې چې نه انتر دبین شه سرحد پوری په ځیزي باندې د سیو د قیامت شپه تیر شوې ده چې دا هیڅ څنګه حقوقي بشر مو نه ني انسانيت مو نه ني اسلاميت مو نه.
بلاخره نن هغه شیبه راورسید چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر د افغانستان په اړه خپل نوې ستراتیژي چې ډیره ځنډیدلې اعلان کړي. ډونالد ترامپ د امریکا په سیمه ییز وخت د ماښام په 9 بجو چې په افغانستان کې د سهار 5:30 بجې کېږي ملت ته په وینا کې په دې اړه چې څه ډول غواړي له دې وروسته په افغانستان کې روانه جګړه مخته یوسي رڼا واچوي. نوریاس نوری او نور جزئیات.
دا ځل به وار د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ وي چې له دغې ستونزې سره چې د امریکا مخکینیو دو ولسمشرانو ته یې سرخوږی جوړ کړی و څه کوي. هغه به په افغانستان کې د جګړې لپاره چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده د خپلې ستراتیژۍ جزئیات په ډاګه کړي. ترامپ به ملت ته په وینا کې چې د ویرجینیا ایالت د فورټ میر له پوځي اډې د افغانستان په وخت د سهار په 5:30 بجو کې وي اعلان کړي چې په افغانستان کې په کمه اندازه د ځواکونو شمیر چې د امریکایي قومندانانو نو په څیر د هغه لوړ پوړو سلاکارانو یې سپارښتنه کړې زیاتوي. ترامپ له اوږدې مودې راهیسې په سیمه کې د امریکا پر هڅو چې 14 کاله یې دوام کړی انتقاد کړی دی. هغه څه کم 2 اونۍ مخکې په نیو جرسي کې د افغانستان په اړه د یوه خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل: دا زما لپاره ډېره مهمه پرېکړه ده، ما ته دغه ګډوډي رسېدلې او موږ غواړو چې هغه ډېره کمه کړو. ښاغلي ترامپ د جنوري په میاشت کې د ولسمشر په توګه د خپل کار له پیلېدو وروسته اعلان کړ چې د افغانستان لپاره پر ستراتیژي به ډیر ژر غور وکړي. د چارواکو په وینا هغه په خصوصي توګه په دې اړه چې آیا د هیواد ته د نورو سرتیرو لیږل به منطقي وي شک څرګند کړی دی. د رویټرز د راپور له مخې ولسمشر ترامپ د تیرې جولای میاشتې په نیمایي کې چې ټاکل شوی و تر هغه وخته دغه نوې ستراتیژي اعلان شي له خپلو سلاکارانو سره په غونډه کې ویلي و چې موږ دغه جګړه نه ګټو او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان جنرال نیکلسن د ګوخه کېدو خبره هم کړې و. دا سرګندونه یو امریکایي چارواکي رويټرز ته کړې دي. خو ترامپ چې د یکشنبې په ورځ دوه اونۍ کاري رخصتي پای ته ورسېده، د تیر جمعې په ورځ په کمپ ډیوډ کې خپل لوړ پوړو پوځي قومندانانو او سلاکارانو سره په اوږده غونډه کې د افغانستان پر پالیسۍ خبرې وکړې او یوې پریکړې ته ورسېد. سپینې ماڼۍ د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې ترامپ به په دې اړه چې امریکا د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره څه ډول تګلاره مخته ونیسي ملت په وینا کې رڼا واچوي. د ترامپ د ادارې یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې ښایي د دغې نوې ستراتیژۍ له مخې به څه کم شمیر نور سرتیري افغانستان ته واستول شي. په اوس وخت کې شاوخوا 8400 امریکایي سرتیري په افغانستان کې دي. د رویټرز په لیکنه دا چې د افغانستان په اړه د سپینې ماڼۍ پریکړه ولې دومره وزنډېده، یو علت یې دو امریکایي چارواکو چې په دې اړه یې بحثونو کې ګډون کړی دی. اکشن بی پورس داسې وخوت چې دا ډیره ستونزمنه و چې ترامپ ته قناعت ورکړل شي چې مخکې له دې چې افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو یا نه استولو په اړه پریکړه وکړي، د افغانستان لپاره یو پراخه سیمه ایزه ستراتیژي چې د پاکستان په وړاندې د امریکا پالیسي هم پکې شامل وي ومني. دغه دواړو چارواکو دا څرګندونه د خپل هویت پټ ساتلو په شرط رویټرز ته کړې دي. دغه چارواکو دا هم نه دی ویلي چې ترامپ په افغانستان کې د څه شمیر ځواکونو د زیاتولو او د پاکستان په وړاندې د څه ډول تګلارې دی غوره کولو پریکړه کړې ده. د ترامپ د ملي امنیت سلاکار مک ماستر او نورو سلاکارانو افغانستان ته د شاوخوا 4000 نورو سرتیرو د لیږلو لپاره د جنرال نیکلسن د وړاندیز ملاتړ کړی دی. خو د سپینې ماڼۍ پخوانی ستراتیژیست سټیفن بنن چې تیره جمعه د کمپ ډیوډ له غونډې سره په یو وخت له کاره لرې شو، له افغانستان نه د ټولو ځواکونو د ایستلو ملاتړ کړی و. امریکایي چارواکو ویلي چې بینن په دې ټینګار کاوه چې 14 کال امریکا دغه جګړه مخته وړي او هغه تر اوسه د ګټلو نه ده.
ومردل چې ډونالډ ترامپ به نن شپه د امریکا په وخت په 9 بجو د افغانستان په اړه ستراتیژي اعلانوي. ځینې افغان کارپوهان غوښتنه کوي چې امریکا باید په نوې ستراتیژي کې پر پاکستان فشارونو ته ځای ورکړی وای. پوځي کارپوهان د نویو امریکایي پوځیانو د راوستلو پر ځای د افغان پوځیانو ښه تجهیز غواړي. اکرام الله اکرام او نور جزئیات.
د سپینې ماڼۍ د اعلامیې له مخې ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي نن دوشنبه اعلان شي. افغان سیاسي او پوځي کارپوهان د دې ستراتیژۍ په اړه بیلابیل نظرونه لري. د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د امریکا نوې ستراتیژي یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې سیمه ایزه ده. دی وایي دغه ستراتیژۍ له مخې به پر پاکستان فشارونه زیات شي چې د تروریستي ډلو له ملاتړ لاس واخلي.
دغه ستراتیژي منطقوي ده، یوازې د افغانستان په باره کې نه دي، یعنی د پاکستان، هندستان، ایران او په منطقه په باره کې یو دید نظر لري. پاکستان ته خبر ورکول کیږي چې د تروریستانو د حمایت له لاس واخلي، به خصوص مخصوص د قانی ډلو تپلو.
ویل کیږي چې دغه ستراتیژي تر اوږدو بحثونو وروسته اوس اعلان ته نږدې ده، خو امریکایي چارواکو مخکې تر دې چې دغه ستراتیژي د ولسمشر ترامپ له لوري اعلان شي په دې اړه له سوالو ډډه کړې ده. د امریکا دفاع وزیر جیمز سمیتس پرون ویل چې د افغانستان په اړه د امریکا متحده ایالاتو نوې ستراتیژي په بشپړه توګه دقیقه ده او دوی ترې خوښ دي. هغه دا څرګندونه هغو خبر اعلانو ته وکړي چې منځني ختیځ ته له سره په سفر کې ملګري وو. جیمز سمیتس یو له هغو کسانو دی چې افغانستان ته د سرتیرو د استولو ملاتړ کوي. د امریکا دفاع وزارت مخکې اعلان کړی و چې په نوې ستراتیژۍ کې به افغانستان ته د شاوخوا 4000 اضافي سرتیرو د استولو مسله د باس وړ موضوع وي. له افغانستان د امریکایي پوځیانو بشپړ وتل، د پوځیانو زیاتول او د افغانستان د جګړې خصوصي کول هغه درې مسایل چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلان مودې ځنډول وکومه چې اوس ویل کیږي ډیره نږدې ده. خو یو امریکایي مقام د نوم د نه خودلو په شرط رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې د ترامپ د ادارې لوړ پوړي امریکایي همکاران افغانستان ته د 3-5000 امریکایي سرتیرو د استولو په پریکړه ولاړ دي چې د سرتیری به په جګړه کې افغان پوځیانو ته اوګه ورکړي. خو یو شمیر افغان پوځي کارپوهان په دې نظر دي چې افغانستان ته د نویو امریکایي سرتیرو د استولو پر ځای به ډیر موثریت په دې کې وای چې افغان امنیتي او هوایي ځواکونه تجهیز شوي وای. لډلی عبدالحادي قریشي ازادي راډیو ته وویل
د دینو پوځانو پر راستلو باندې افغانان لپاره ډېر سهولت کاری پیدا شي. دولتي نه پرته کلمو سره د موږ د وسلوالو بیزت ځواکونو د دې د تمویل تجهیز ترنن او د حمایت لپاره په نړیواله کچه باندې له موږ سره مرسته کړې به دا ډېر بالاتر واوسي نسبت هغې ته چې موږ ته سروازان راوستل.
له دې وړاندې افغان حکومت هم ویلي چې په دغه هیواد کې د بهرنیو پوځیانو د محاربوي ماموریت ملاتړ نه کوي. د ولسمشر مرستیال وین د واخان مینپال 13 اونۍ ازادي راډیو ته ویل چې افغان پوځیان خپل جګړه اداره کولای شي. خاغلی مینپال هله خودلې و چې په نوې ستراتیژي کې باید د افغان پوځیانو ملاتړ او د تروریستانو د پټنځایونو له منځه وړلو ته ډیر پام وشي. خو دا چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره به د امریکا په نوې ستراتیژي کې سوي لا هم دقیق نه دی معلوم او په اړه یې سوال او اټکلونه د هغه کاغذونو د شال وستل دي کوم چې ویل کیږي د مخ توري یوازې ولسمشر ترامپ ته معلوم دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګاست. افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال وای کچیر د اساسي قانون په بیا کتنه خلاص مرته زمينه برابرېږي، هیواد اوسنۍ ثبات او تداوم له لاس ورکوي. سرور دانش د خبرې د دوشنبه پورز د قضایي قوې د بیا کتنه او اجرایي قوې د سیړنې په غونډه کې په کابل کې وکړي. په دې اړه رحمت الله افغان یو رپورت جوړ کړی.
د افغان ولسمشر دوهم مرستیال وای کچیر د اساسي قانون په بیا کتنه خلاص مرته زمينه برابرېږي، لاسوهنې به زیات او په هیواد کې به یو انارشیزم رامنځته سي. سرور دانش چې د دوشنبه په ورځ د قضایي قوې د بیا کتنه او د اجرایي قوې د چړنې په غونډه کې خبرې کولې وویل د اساسي قانون تعدیل ته اړتیا شته خو په اوسنیو شرایطو کې ستونزې جوړوي. هغه وای موږ نشو کولای په هر حالات او هر وخت کې د هر چا په غوښتنه په ملي وثیقه کې لاسوهنه وکړو او د اساسي قانون ارزښتونو ته بدلون ورکړو. کچیرې په بیا کتنه کې آزاد لاس ولرو هیواد ثبات او تداوم له لاسه ورکوي. هر ورځ د نورو د لاسوهنو موسمي او مقطعي تغیراتو ته لاره هواریږي چې بیا په هیواد کې یو انارشیزم رامنځته کیږي.
در کشور حاکم میشه.
دا په داسې حال کې ده چې د ملي وحدت حکومت د رامنځته کېدو په سیاسي تفاهم لیکې په دوه کلونو کې د اساسي قانون د تعدیل ماده هم ذکر شوې ده. د افغانستان لومړنی اساسي قانون چې نظام نامه یې بلله په 1901 لمریز کال کې رامنځته شو او تر دا مهال افغانستان لس اساسي قانونه درلودل چې یوازې دوه یې تعدیل سوي دي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله شاوخوا نه میاشتې وړاندې د اوسني ریاستي نظام پر ځای د پارلماني نظام د جوړېدو وړاندې کړی و. پیدرام هم د اوسنی ریاستی نظام پر ځای د فدرالي نظام پر جوړېدو ټینګار کړی و. د ولسمشر دوهم مرستیال وای چې په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې پارلماني او فدرالي دواړه نظامونه د تطبیق وړ نه دي. خو نظام اوسنی نیمه ریاستی نظام دی چې په مشارکتي ولسواکۍ ولاړ دی. په ورته وخت کې د حکومت اجرایي ریاست وای د ولسوالیو او پارلماني انتخاباتو وروسته کله چې د اساسي قانون د لوی جرګې نصاب پرسي لژمنې او سیاسي هوکړې سره سم به اساسي قانون تعدیل سی. د اجرایي ریاست مرستیال وین امید میسم ازادي راډیو ته ول د اساسي قانون د تعدیل ژمنه د ملي وحدت حکومت د رامنځته کېدو د هوکړې یو برخه ده. هغه وای د ولسوالیو له شوراګانو او پارلماني انتخاباتو څخه وروسته کله چې د اساسي قانون د تعدیل د لوی جرګې نصاب بشپړ سي جرګه به دایره سي، د ملي وحدت حکومت مشرتابه به له خلکو سره د کډیو ژمنو مطابق عمل وکړي. سرور دانش وای چې په تیرو څو باندې دولسو کلونو کې افغان حکومت د جنو ستونزو له امله نه دی توانېدلی چې د ولسوالیو او ښاروالیو انتخابات وکړي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د ازادي راډیو پروګرامونه په www.azadiradio.org پانه باندې هم اوریدلای شي او هم مطالب لوستلای شي. د کونړ په دانګام او نړۍ ولسوالیو یو ځل بیا پاکستانی پوځیانو د توپونو په سلګونه ګولې وشتې دي. خلکو ته د دغو حملو په نتیجه کې مالی زیانونه اوختي خو چاته د سر زیان نه دی رسیدلی. روح الله انوري له کونړ په دې اړه رپورټ را لیکلی.
د دانګام ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي مولوی رفیع الله له سیمې ازادي راډیو ته وویل تیر شپې د پاکستانی ځواکونو د ډزو له امله په اور کې تیر کړی ده.
بیګه په دانګام ولسوالۍ کې په کمر زول برول کې چې نه انتر د بنشې د سرحد پورې په ځیزي باندې د سیمه د قیامت شپه تیر شوې ده چې دا هیڅ تنې حقوق بشر هم نه ني انسانيت هم نه ني اسلاميت هم نه.
هغه وایي د خلکو کورونه باغونه او فصلونه لمنځه وړي خو چاته کې زانی زیان نه دی رسیدلی. هر شی بدوی د مرګ غواخ سره مخ دی.
500 دیر شه 500 پنځه څلوېښت پنځه سوه پنځوس پورې دو کونه ګولۍ په شمار باندې د ماخوستن د مانځه نه تر سهاره پورې راغلې او بېخي د هر څه د بوټې ورته سمه تباهي کړې ده.
د کونړ د والي ویاند عبدالغني مصمم هم ازادي راډیو ته دا ومنله چې بېګا شپه په دانګام او ناړۍ ولسوالیو د پاکستان پوځ د توپونو غنی ډزې کړې دي.
پاکستانی نظامیانو له لوري د کونړ په سرحدي ولسوالیو باندې په قوي شکل راکټیز بریدونه کیږي چې تیره شپه د ناړۍ او دانګام ولسوالیو باندې تر پنځه افیا پیرو پورې مرمۍ راټول شوې دي. چا د پکې ځاني زیان نه دی اوخته خو خلکو ته مالی زیانونه اړولې. پنځه دېرش پیره مرمۍ دا په چیرګل او باټاش د ناړۍ ولسوالۍ په دغه ساحو کې دي نور په دانګام ولسوالۍ.
خلک وای نږدې و کال پوره کیږي چې پاکستانی ځواکونه د کونړ په خاوره د توپونو ډزې کوي. نه تر اوسه د ډزو لامل معلوم شو او نه هم افغان حکومت او نړیوال ټولنې په پاکستان داسې کوم فشار راوړ چې خپل پوځیان له دغو بریدونو منع کړي. په تیرو څو کالو کې په لسګونو کونړیان په یادو بریدونو کې وژل شوي او ټپیان شوي او په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو او سیمو پریښودو ته اړ شوي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي رادیو ته غواګیست. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وی له بلاروس او قزاقستان سره د سوداګرۍ اقتصاد او په ځینو نورو برخو کې هوکړه ځینې تړونونه لاسلیک کړي دي. ښاغلی عبدالله چې د دوشنبه پر ورځ د وزیرانو شورا له غونډې مخکې د دغه سفر په اړه له رسنیو سره معلومات شریکول او ویل افغان حکومت د سوداګرۍ په تعادل ټینګار لري او د قزاقستان سره په دې برخه کې ښه فرصتونه هم موجود دي. یوسف زدرانو نور جزئیات.
د افغان حکومت اجرائی رئیس بلاروس او قزاقستان ته تر څلور ورځنی سفر وروسته په کابل کې خبریالانو ته وویل له یادو هیوادونو سره د سوداګرۍ او اقتصاد په برخو کې یو شمیر پروتوکولونه او تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. عبدالله عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې خبرې کولې وویل بلاروس او قزاقستان په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره د همکاریو د پراختیا ژمنه وکړه.
ما سفر چهار روزه داشتم به دو کشور و د روجه موافقت
دی. وایي ما بلاروس او قزاقستان ته څلور ورځنی سفر درلود او هلته مو په اقتصادي او سوداګرۍ برخه کې پروتوکولونه او تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. دغه شان د بلاروس او افغانستان د عدلیه وزارتونو ترمنځ یو موافقه لاسلیک شوه. د قزاقستان سره هم په بیلابیلو برخو کې لاغې ډلې د کډرونو د روزنې، کرنې او ټکنالوژۍ څخه د استفادې په برخه کې هوکړې شوې دي. ښاغلی عبدالله دغه شان وویل افغان حکومت د سوداګرۍ په تعادل ټینګار لري او د قزاقستان سره په دې برخه کې ښه فرصتونه موجود دي. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د تېرې سه شنبه په ورځ لومړی بلاروس او لاغه ځای بیا د دوه ورځو پر مخ قزاقستان تانته اولاد. افغان حکومت دا وخت ډیر لمنځنی آسیا په خپل گاوند کې د پروتو شمالي هیوادونو سره د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو پراختیا ته لیواله دی. افغانستان چې یو وخت له پاکستان سره 3.5 میلیارډ ډالر سوداګری لرله اوس هغه 900 میلیونه ډالر ته کته شوی. په داسې حال کې چې له قزاقستان سره د کال شپږ 100 میلیونه ډالر سوداګری لري. د افغانستان د سوداګری او صنایع خونې ویان سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل دا سفر په ټوله کې د منځنی آسیا د هیوادونو او په ځانګړي ډول د بلاروس او قزاقستان سره د اقتصادي اړیکو جوړولو له نظره مهم دی.
په دغه سفر کې په ډیرو مهمو اقتصادي موضوعات باندې بحث او نظریات تبادله شوي دي. موږ هیله لرو چې دغه سفر پر اساس موږ تجارتي اړیکې، ترانزیتي اړیکې، په کل کې اقتصادي اړیکې د منځنۍ آسیا هیوادونو سره په تیره د قزاقستان او بلاروس سره
د اقتصادي چارو کارپوهان وایي که د دې تفاهم لیکونو او پروتوکولونو موضوعات په پرله پسې او منظم ډول تعقیب شي افغانستان ترې په ډېرو برخو کې ښه ګټه اخیستلی شي. له ډلې یې سید قیاس سیدی ازادي راډیو ته وویل ډېر ځله دا موافقې یوازې د کاغذ پر مخ پاتې کیږي خو د دې لپاره چې مثبتې پایلې ولري باید افغان حکومت او خصوصي سکتور یې په ګډه تر عملي کېدو پورې تعقیب کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو او جنوبی کوریا نن خپل کلنی پوځي تمرینات پیل کړه. دغه ګډ پوځي تمرینات به تر لس ورځو دوام کوي. د جنوبی کوریا ولسمشر وایي دا تطبیقات دفاعي بڼه لري او شمالي کوریا باید له دې څخه په لفرصت په استفادې پاره اون کې اقدامات ونه کړي. تفصیل لفری با ظاهر اورو.
په دې ګډو پوځي تمریناتو کې د امریکا شاوخوا 1500 او د جنوبی کوریا 5000 سرتیری برخه لري چې ترڅنګ د استرالیا، بریتانیا، کاناډا، کولمبیا، ډنمارک، هالند او نیوزیلند په ګډه 3000 سرتیری په همدې تمریناتو کې شامل دي. دغه ګډ منورونه چې اول چی فریدم ګارډین یا د اول چی د ازادۍ ساتونکو نوم ورکړل سوی د سیمې په وخت نن سهار وختي پیل سوی دی او ویل کېږي چې د اګست 13 نیټې پورې به دوام وکړي. په دغو تطبیقاتو کې به د داسې کمپیوټري وسیلې ازمویل هم شامل وي چې د اټومي ځواک لرونکي شمالي کوریا سره د جګړې د چمتووالي لپاره ډیزاین سوي دي. چارواکي وایي په دغو تطبیقاتو کې به ساحوي تمرینات لکه د ډزو کول او د ټانکونو مانورونه شامل نه وي، بلکې تر ډیره پر دې کار کېږي چې سرتیري هغه کمپیوټري روزنه وویني چې څنګه په جګړې کې ورشکیل سي او د پریکړې کولو وړتیا ته پراختیا ورکړي. د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی ان نن ویلي چې دغه تمرینات دفاعي بڼه لري. غنن په سیول کې د کابینې غونډې ته ویل چې له امریکا سره د دغو ګډو پوځي تمرینونو هدف په سیمه کې د کرکټ زیاتول نه دي. دوی وایي هیڅ ډول د دې هڅه نه کېږي چې له دغو پوځي تطبیقاتو سره چې هر کال ترسره کېږي د کوریا په ټاپو وزمه کې پوځي کرکټ زیات سي. شمالي کوریا باید د امن د ساتلو لپاره زموږ په هڅو کې له مبالغې کار ونه اخلي او نه هم له دغو تمرینونو د پلمې په توګه استفاده وکړي او داسې لمسوونکي اقدامات وکړي چې وضعیت نور خراب کړي. د شمالي کوریا په یوه رسمي ورځپاڼه کې چې رودونګ سینمون نومیږي، پرون یعنی د اګست 6 نیټه پر دې پوځي مانورونو خبرې سوي او هغه د دښمنۍ څرګندونه بللې وه او ویلې دي چې دا کار کولای سي د اټومي جګړې نه کنټرولېدونکې مرحله پیل کړي. د کوریا په ټاپو وزمه کې مخصوصا له هغه وخته کړکیچونه ډېر سوي دي چې شمالي کوریا په دې وروستیو کې دوه نړیوال بالستیک یا لرې واټن ویشتونکي توغندي وازمل چې چارواکي وایي شاید دغه توغندي د امریکا خاوره په نښه کړای سي. د شمالي کوریا د میزایلو پر پروګرام د ملګرو ملتونو له خوا بندیز لګول سوی دی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو پروګرامونه په www.azadiradio.org وی پانا باندې هم اوریدلی شئ. اوس هم یو رسته مطلب. د هالیوډ سینما مشهور کمدین جری لیویس د یک شنبه پر ورځ د یو نوې کلنې په عمر وفات شو. هغه په 1518 لسیزو کې یو د امریکا تر ټولو مشهور ستوری و. لیویس پرون سهار په لاس ویګاس کې وفات شو. زما همکار تای روشان دغه هنرمند او لیکوال ژوند ته لنډه کتنه کړي.
A couple of high-stepping lads named Dean Martin and Jerry Lewis make an appearance. Jerry wants to sing.
I want to sing a number to get a boat where they all hear it at the same time from the voice.
ها هنرمن چې کلونه کلونه خپل مینوال خندولی و پرونی هغوی د غم په ټغر کښینول. جری لیویس دغه د 1518 لسیزې د هالیوډ تر ټولو مشهور ستوری د اکشن به پورت سهار په لاس ویګاس کې وفات شو. د هغه یوې مرستیالی نانسی کین پرون په یو بیان کې ویل چې په خوشحالۍ سره دا خبره تاییدوم چې نړۍ یو تر ټولو اغیزناک شخص له لاسه ورکړ. په بیان کې ویل سوي چې جری لیویس په خپله طبیعي مرګ چې د کورنۍ ټولې غړي هم په خوا کې ول له دې دنیا ولاړ. دغه هنرمند، لیکوال او مدني فعال په 1908 کال د نوبل د سولې د جایزې لپاره کاندید شوی و. هغه د یو تلویزیوني پروګرام د لارې د عضلاتو د استرافي ناروغي د درملنې لپاره 2,000,000,000 او $4,500,000 راټول کړي وو. د عضلاتو د استرافي یو داسې ناروغي ده چې ورو ورو عضلات کمزوري او نازکیږي او ناروغ بالاخره له حرکت لویږي. جری لیویس خپل هنري ژوند د نیویارک له ښاره بهر په یو تیاتر کې پیل کړ. په 15 کلنۍ کې یې د نیویارک د هنري کارونو د پیژندل سویو تنظیمونکو توجه ځانته جلب کړه او په 40 کلنۍ کې هغه یو وتلی ستوری سو. جری لیویس په 1928 کال کې د زړه سکته وکړه چې ډاکترانو یې حتی د مرګ خبر ورکړ، خو هغه له مرګ بیرته راوګرځېد او خپل کار او ژوند ته یې دوام ورکړ. د هغه ناروغي دوام وکړ چې بالاخره په 1929 کال کې د پروستات د سرطان په ناروغۍ اخته سو. له دغې ناروغۍ 15 کال وروسته د شکر په ناروغۍ هم اخته سو، خو هغه دغو ناروغیو ته تسلیم نه سو او خپل کار ته یې دوام ورکړ. هغه له CNBC سره په یوه مرکه کې وویل هغه کار یې چې پیل کړی نیمګړی به پرې نه ږدي او غواړي چې هغه پای ته ورسوي. بل اخره د هالیوډ د سینما د دغه نامتو ستوري ژوند هم پرون ختم سو، خو د هغه شکلی او تنزیه ټوکی به د اوږدې مودې لپاره د هغه د مینوالو په ذهن کې پاتې وي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. ترسته پښتو نیم ساعت خبری خبرونه د نن لپاره هم دلته پای ته رسیږي. زه صفی الله ستانگزی له تاسو اجازه غواړم. نیم ساعت بل به مصطفی صدیقی له تاسو سره وي. مهرباني.
تشکر.